درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند د خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې دی او په دې هیلو چې تاسو به یوخه ورځ ولري د ماشومانو د خوندیتوب موسسه یاسف د چلډرن وای چې په افغانستان کې لا 8 میلیونه زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري د موده د خبرونه د سر موضوع ده نور ریپورتونه هم لرو خو تر هر څه مخکې په مخې د دې سات خبرونه ته تیر شپه خوست کې د ولسی جرګې د یو پخانی نومان په ګډون اته کسان وشل شوې دي. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جمعات کې پرونی حمله غندلې ده او د بې سرحده خبریالانو ټولنې پر ایراني ژورنالیست نرګس محمدي لګول شوې تورونه غندلې. شپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت د تریزوی او لشیر ولسوالۍ اړوند روغتیایي کلینیک په سیمه کې د ولسی جرګې پوخانی نوماند عبدالولی اخلاص او د هغه پر ملګرو نامعلومه وسلوالو برید کړی چې د عبدالولی اخلاص په ګډون د هغه اته ملګري پکې وشل شوي دي. نن د خوست امنیه قمندانۍ ویان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی.
تیره شپه شاوخوا نهنې بجې د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اړوند کلینیک تر څیرمه مخکینی د ولسي جرګې کاندید عبدالولی اخلاص د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوی دی. په یاد برید کې د ده په شمول اته نفر شهیدان شوي دي او یو تن ژوبل شوی دی.
تر اوسه د برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. عبدالولی اخلاص د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د حزب اسلامي له نوماندانو څخه و. سعودي عربستان او متحده ایالاتونو د پلازمینې کابل په یو جمعات کې پرونی بمی حمله غندلې. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې هیواد په رسمي خبري اژانس خبر شوی د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو افغان حکومت او د افغانستان له خلکو سره خواخوږي او ملاتړ څرګند کړی دی. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال دفتر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې پر شیرشاه سوري جمعه تروریستي حمله غندي. په بیان کې راغلی چې د افغانستان خلک د ترهګرۍ څخه د خلاص ژوند مستحق دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرشاه سوري جمعه کې د جمعې د لمانځه پر مهال په پرونی چاودنه کې د جمعه د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون ټول څلور کسان وشل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. طالبانو دا حمله غندلې. لس ورځې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان جمعه کې هم یوه چاودنه کې د دې جمعه خطیب مولوي ایاز نیزه وشل شوی و. طالبان وایي چې د غبرګولی په درويشتمه نیټه د حکومت اړوند شل سرتیری لا بند خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین تیر مخام په خپل ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د پوځ او پولیسو 22 تنه سرتیری د کاپیسا، پروان او سمنګان ولایتونو کې لا بند خوشي کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې ویل شوی چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 10,000 تنه بندیان خوشي کړي. افغان حکومت تر دې دمه 3,000 طالب بندیان خوشي کړي او د 2,000 د خوشي کولو شمنه هم کړې ده. وسلوالو طالبانو بیا تر 1500 زیات بندیان خوشي کړي. تمه کیږي چې د بندیانو د خوشي کولو د پروسې په بشپړېدو به بین الافغاني خبرې پیل شي. په پام کې ده چې سلګونه افغان محصلان او نور افغانان د یک شنبه او دو شنبه په ورځو له هند څخه په دوو نورو الوتنو کې کابل ته ولېږدول شي. په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت شرزافر طاهر قادری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
دو پرواز برای فردا و پس فردا تاریخ های 14 و 15 جون.
قادری وای دو الوتنی دی چې د جون په 14 او 15 نیټو د اریانا او کامیر هوایی شرکتونو لخوا تر سره کیږي جواز مو اخیسته. لنی کمرغه جوړیر افغانان او زموږ باسلان چې زکړي پای ته رسیدي کولای شي په دی الوتنو کې خپل هیواد ته ستانه شي. په تیر میاشت ماشکی او رسل دی چې هندي چارواکو د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره ټول الوتنی لغوه کړی او شمیر افغانان چې د سفر لپاره هند ته تللی وو یا هلته ماسلان وو وسیدل هلته بند. دا به سرحد خبری اعلان ټولنې پر ایرانی ژورنالیست او د بشری حقوقو پر فعال نرګس محمدی چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې د لګول شوي تورونه غندلی. دا به سرحد خبری اعلان ټولنې چې مرکزی په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې په ایران کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له ځانګړي رپورټر جاوید رحمان وغوښتل چې سمدستي لاس په کار شي او له بنده دي د دې خبریالې د خلاصون لپاره له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي. دا به سرحد خبری اعلان ټولنې د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا موینی وای دا میرمن محمدی عدلی تعقیب د ایران د استخباراتو د وزارت او قضا د سیستم د چارواکو په لیکو کې د قضایی تبعیض ثبوت دی. دا دوشنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شاولی زاده په مارچ میاشت کې د اوترش څخه چې د اوترش لخوا تاجکستان ته سپارل شوی و د افراطیت په تور په شل کاله بند محکوم شو. شاولی زاده د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی د یوې افراطي ډلې په فعالیتونو کې په ګډون او په ستر خیانت له تورنېدو وروسته درې ورځې مخکې په بند محکوم شو. د تاجکستان سترې محکمې د شاولی زاده د محاکمې په اړه له څه ویلو ډډه کړې او ویلي چې د نوموړي دوسیه پټه ده. اوترشي چارواکو 9 کلن شاولی زاده د مارچ په لومړیو کې تاجکستان ته سپارلی و. او ناټو پرون له اوکراین سره د نږدېوالي یو نوی پړاو پیل کړ او د پخواني شوروي اتحاد دی جمهوریت ته د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک حیثیت ومانه. ناټو پرون د جون په 12مه په یو بیان کې ویل دا اقدام یې وروسته له هغه وکړ چې کیف له یورو اتلانتیک امنیتي ټولنې سره لیوالتیا څرګنده کړه. اوکراین ته د دې حیثیت ورکول د ناټو د هغه نوښت یوه برخه ده چې غواړي له خپلو هغو شریکانو او متحدانو سره چې د ناټو په مشرۍ ماموریتونو او عملیاتو کې د پام وړ برخه اخلي همکاري نور هم پراخه کړي. ناټو وایي چې اوکراین د افغانستان او کاسوو د ماموریتونو په ګډون د ناټو په مشرۍ عملیاتو او همداراز د ناټو د پوځي تمرینونو لپاره خپل سرتیري استولي. په بیان کې راغلي چې نوی حیثیت اوکراین ته دا وړتیا ورکوي چې د ناټو له بېلابېلو عملیاتي تمرینونو او نورو پروګرامونو څخه ګټه واخلي. خو ناټو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا موقف په ناټو کې د غړیتوب په معنا نشي تعبیدلی. اوترش، فنلینډ، ګرجستان، اردن او سویډن هم هغه هیوادونه دي چې د ناټو د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک حیثیت ورکړل شوی. دا او خبرونه خبرنامه لاسادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وبوري چې د ماشومانو د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې لا 2 میلیونه زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په افغانستان کې د مور ورځ منځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته په څه معنا ده چې په یوازې ځان خپل کوچنیان لویوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پلار بله ښځه کړې ده، دا شان چې تریخیم د سرنوشت بې خو بې بده، اولادونه مې په سر دي، لوګې تږې ته نشم کتی چې وږې پاتې شي، راته تږې پاتې شي، مجبور یم خپله کار کوم.
دا امور د ورځې په مناسبت د غنو افغان بیوزلو میاندو په استازیتوب الله یوې مور نسیمه سره مرکه لرو. د پکتیکا د پوهنې ریاست مسولین وایي لا هم په 15 سوالیو کې انجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغې شوې. دغلته په تیرو ټولو 13 کلونو کې یوازې 250 انجونې توانېدلې چې له 12 ټولګیو فارغې شي. ایران د ملګرو ملتونو د سربنشي هغه رپورټ رد کړی چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایي ډګر په حملو کې کارول شوي توغندي او نور تجهیزات د ایران ساختو. په دې اړه به رپورټ ولرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ګوړیا چار له یادونه وسی. دا ساده ایرانیم ده. دا ماشومان د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې لا 3 میلیونه زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا دې موسسې وایاندې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وبا خپرېدو د افغان ماشومان اوسنی ناوړه حالت نور هم بدتره کړی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوسمهال شاوخوا 14 میلیونه افغانان سمدستي بشري مرستو ته اړ دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي اوس مهال 12 میلیون افغان ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. همدې مؤسسې مخکې له دې بشري مرستو ته د اړو افغان ماشومانو شمیر 15.6 میلیون ښودلی و. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مؤسسې ویاندې مریم عطایی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس خپرېدو د افغان ماشومانو وضعیت تر پخوا لا زیات کړکېچن کړی دی.
خانوادهایی که آسیب پذیر هستند، خانوادهایی که در دوردست های
دوای دست کورنشته چه لگوخ سره مخامخ دی بلر پرتوسی مو کی اوسی او په قرنطین کې خپل ماشومان ته خ او کافی خوړل نشي ورکولای. دا په دې معنا ده چې دا ماشومان زوريږي. د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسه له نړیوالې ټولنې غواړي چې سم دستي اقدام وکړي او د ماشومانو ته لږ تر لږه سم او کافي خواړه برابر کړي،
غذای درست او کافي را برای کودکان فراهم بسازد.
د ماشومانو د خوندیتوب د مؤسسې مشر میلان دینچ هم پرون افغانستان ته د بشري مرستو او تجارتي موادو د واردولو او هغو سیمو ته چې بېوزلې خلک پکې اوسي د دې موادو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په اپریل میاشت کې ویلي وو چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو د دوام له کبله کورنیو د خپلو عوایدو سرچینې له لاسه ورکړي دي، چې ورسره د خوارځواکۍ ستونزه هم د زیاتېدو په حال کې ده او دا حالات به پر ماشومانو ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ابوبکر کامپو شاوخوا دوه میاشتې مخکې ویلي وو د ټول هیواد په کچه له 15 کلونو د ټیټ عمر لرونکو هغو ماشومانو شمیر چې په خوارځواکۍ اخته دي په سلو کې 11 زیات شوی دی. د نوموړي د اټکل له مخې د دې ماشومانو شمیر اوس مهال 6,900 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په ټوله کې شاوخوا 14 میلیونه افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو ماشومانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری داسې مهال ورکوي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره محدودیتونه د دریو نورو میاشتو لپاره وغځول. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر پرون د غبرګولي په درویشتمه نیټه شاوخوا 24,000 ته ورسېده.
پکتیکا هغه ولایت چې په تیرو کلونو کې نه یوازې نامنه ځپلې بلکې کلتوري او ځایي ستونزو هم پکې د ځینو خلکو ژوند تریخ کړی. په ځانګړې توګه نجونې په دغه ولایت کې تر ډېره له زده کړو پاتې دي. د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي لا هم په 15 ولسوالیو کې نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغې شوې. دغلته لا هم ګڼ شمېر نجونې د کلتوري، امنیتي او د پوهنې په برخه کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله د زده کړو نه بې برخې دي. احسان آرین پرې نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې تر اوسه په 13 کلونو کې له 12 ټولګیو شاوخوا 250 نجونې زده کوونکې فارغ شوې دي. د ولایتي شورا غړي افسر خان سلیمان خیل ازادي رادیو ته وویل
التم د نمنې په شکل باندې فارغ شوې دي، تنها حاضري ورته لوېدلې ده، درس یې نسته، لیسه یې نسته، تر تعلیم ورته لوېدلې ده، نور فارغان دي نه لري.
نوموړی وایي مسؤول ادارې ښوونځیو ته د نجونو د تګ په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو او خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې پاتې راغلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخوانی نوماندې هیله مشتبه ازادي راډیو ته وویل چې د کلتوري ستونزو، امنیت، د ښځینه ښوونکو او د نجونو ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي له امله لا هم ګڼ شمېر نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړې وایي
په پکتیکا ولایت کې نجونې ښوونځی ته لاسرسی لري خو ډېر کمی دي. علت یې دا دی چې ښځینه ښوونکو او ښوونځیو د تعمیرونو نشتون له امله کلتوری چاپریال مساعد ندی.
د پکتیکا د پوهنې ریاست رئیس مهرابالدین شفق هم منی چې کلتوری ستونزې د عامه پوهاوي نشتوالی او د خزینه خونکو کمښت زده کړو ته د نجونو د نورتګ لامل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې سخ کال به له 12 ټولګیو په لوړ شمېر نجونې فارغ شي.
کموالی علت معلوم ده چې عامه پوهاوي دلته مخکې کم و، کلتوري محدودیتونه و، نسبي ناامني هم دلته په اکثر وسایلو سیمو کې موجود دي. خزینه کوم که دلته کم بود دوی چون بنام که یواز دیر خوشمند و ساره که دنجون و خونزه نیر نطول و ساره که
دیر ارگون، سروبی او خیرکوت ده پکتیکا هغا ولسواله دی چه انجون پکه لد بلسمو طولگای و فارغ شویدی. خو ده مرکز خرن پا گردون پا پات 15 ولسواله یو که تروس انجون لد بلسمو طولگای و ندی فارغ شوی. خو ده پکتیکا بگاوند خوست که وضعیت داسه نده. حالتا دنجون و شپگ و یخونزی فعالیت لری چه در وشتی لسی دی. ټولټال سل زره نجونې ښوونځیو ته ځي او یوازې تیر کال ترې 1,00 او 160 نجونې فارغ شوې دي. په خوست کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي که له یوې خوا د ولایت امنیت نسبي ښه دی، له بلې خوا نجونو ته د منظم تدریسي چاپریال د رامنځته کولو او د ولسي شوراګانو سره د تفاهم له لارې توانېدلی چې دغه شمېر له ورځې بلې ته مخ پر ډېرېدو شي. احسان نرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیکا څخه مو په ریپورټ کې واورېدل چې دغلته په تیرو 13 کلونو کې چې یو اوږد عمر دی یوازې 250 نجونې په یو ډول له 12 ټولګیو فارغې شوې او لا هم په 15-16 کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته چې په یوازې ځان خپل کوچنیان لویوي، له زده کړو محرومې دي او ګڼې نورې اقتصادي ستونزې لري په څه معنا ده. نسیمه همداسې یوه مور ده چې خپل شپږ کوچنیان په یوازې سر ساتي. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د ژوند پر مخ وړلو لپاره کوم کارونه کوي. نسیمه په ځواب کې وایي:
سینما پامیر کې کله نه کله ورزم بولانی خرڅوم، کله خار کې کورونو کې خدمت کوم، کله په پټو خبراتو کې مغه په خار کې خرڅوم، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي هغه زه کوم، کله کوڅو کې ټیمپر خرڅوم، ماشومانو ته نه کړي ټیمپر، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي د بچانو لپاره کوم.
تاسو څو اولادونه دي او پلار یې ستا کنه؟
زما شپږ اولادونه دي. مال د خدای پلار بله ښځه کړې ده، دا ښه شانتې پرېښم، بې سر نوشت بې خو بې بده اولادونه مې پسر دي. لوګي تګي ته نشم کتی چې وږي پاتې شي، راته تګي پاتې شي، مجبور یم خپله کار کوم ورته، او مور پلار مې ماسره.
د څو کلونو واسطاس چې واده شوي واسط؟
زه تقریبا 12 کالو ما خورجانې چې زه واده شوي ما، او دا واده مې دا د 6 کالو شو، خو زه په بدل باندې خورجانې واده وم، بدل باندې ورور مې بیچاره مړ شو، کونډې م بوتله، ما باندې بله ښځه وکړه، وهل ټکول تیلې را باندې واچول، وی سوزولم، چاپانو والم، په لورونو، پارو، په تیشو، په لرګو، په زنجیرونو، ډېرې ستونزې ډېرې سختې مې تېرې کړي. آخر دغه ژوند ته مز خوشحاله یم چې دغه بچي را سره دي، 2 روپۍ شکر دی الله لې ګټم، دغه بچي مې ساتم، په دغې خوشحاله یم. خپله دغلته کې یو کور مې په کرۍ نیولی دی، هېڅوک را سره نشته، خدای را سره دی. زه ټول عمر مې په خبر کې تېر شوی دی، دا 1,00,000 کاله کېږي زه کابل ته راغلی یم، خو ډېر مشکل دی د کابل زندگی، ژوند په بېکسۍ کې، په غریبۍ کې ډېر مشکلات دي. خوري او خدای ګور چې څونه مشکل دي، خدای ګور زه ګورم چې زه څونه په سخته دا بچی لیوم.
که موږ ته یو دوه مثالونه راکړي چې څنګه مشکلات سره مخامخ شوي د باندې؟
لکه زه بعضې وخت دا وړه لور ځان سره بوځم، د سر وخت راشي، سړي مې خوا کې کښېني، هلکه ماشې خوا کې کښېني، څوک راته شماره راکړي، زنګ را ووهه، څوک پیسې در کړ کوم، موږ سره لاړ شه، څوک شوی څوک شوی، خو د چا خبر به ځینې شم، خدای شپه دا بیا نه پاتېږم، بل ځای ته لاړ شم، پوهېږم چې تنګېږم، بیا لاړ شم کورونو کې خدمت کوم، خو ځان له یو مخنیوی کوم، وایم یا الله ته زما یو پرده زما عزت وساتې، خدای تا ته مې ځان سپارلی دی، په الله ځان سپارم، دغه 2 روپۍ پیدا کوم دې بچو ته مې، هغه هم کله ماړي او کله بېچارهګان وږي.
او ستا اولادونه د څو عمر دي او مکتب ته ځي؟
یو ځینې مکتب، یو لومې مکتب، یو لومې ماشاءالله پیغله ده، او نور بس واړه واړه دي، شغت نه دي.
او تر ټولو کم عمر اولاد دي د څونه کلونو دی؟
تقریبا د 1.5 کال دی.
ته چې د باندې ځې کار کوې، دغه کوچنی چا ته پرېږدې؟
دا مشره لور مې ده، لور مې بېچاره ساتي، کله ورته شیدې ورکوي، او کله ورته چای ورکوي، کله ورته اوبه خوږوي، بس وسته ګور چې سم ناستې شدې ورته غواړو کنه، بس پی او دا یو سو بل څه ورته ورکوي، کله ډوډۍ، کله کاوچې.
او ستا کوچنیان هم کار کوي د باندې که په کور کې؟
نه، مشر ځینې چې کوم دی هغه په ښار کې په بازار کې شپېلنې نه دی، سپن هغه لوګیا کوي. یو لور مې ده بېچاره، هماغه ښوونځي ته ځي، نور کور کې دی. او مشر لور مې چې ده نو هغه پاکستان کې ښوونځي ته تله، اوس دلته چې راغلی وایي زه فارسي نه شم ویلی، مشکل دی راته فارسي.
نسیمه جانې، د مور ورځ څه معنا لري ستا دپاره؟ ته آیا په دې خبره یې چې مور خپله ورځ لري ځانګړې؟
دغه د مور ورځ ده چې مور د اولادونو دپاره یو سخته تېروي، مور اولاد دپاره لوږه تنده تېروي، مور په ځان باندې یخني او ګرمي تېروي، اوړي ژمی یخني ګرمي بې خوبي هر یو شي د اولاد سره کوي، نو د اولاد باید چې د مور نړیوال ورځ ته وګوري. زه دغه دې خلکو ته ویل غواړم چې ما غوندې کومه تور سرې بې کسه یي، په سر سرنوشت نه یي، بې سرپرست یي، هغه د خپل بچي آینده ته فکر کوي، آینده ته دې سوچ کوي، الله له دې وګچي د دې خپل بچو د دې خپل اولادونو دپاره د آینده دپاره تانو پېغور جوړ نه کړي.
نسیمه دا گنو افغانو میاندو پچیر یوا بی وزلی مورده چی چو مشمان پا یوازی سر ور پغاله دیو پا کابل کی دا دی مشمانو دا پال لپارا سختی تنگی گالی. نن دا افغان میاندو رزده دا پا افغانستان کی دا مور رزد منزل کی گی او پا دی هیواد کی میاندی جگلو بی وزلی او گنو نورستنزو لگنوستنزو سرا مخ کلی دی.
جوان
آزادی خزینه پسر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس مهم په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ بزمګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
دوستان تاسو موږ غږ آزادی رادیو نو ورځ موږ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوی اوریدلای شي. اوس برا شو دې ته چې نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالی بشیر ورته کتنه کوي.
د هیل خبرونه په افغانستان کې د طالبانو د نویو تهدیدونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د مذاکراتو ترنوم لاندې نړۍ ته خپل ځان په یوه بڼه وړاندې کړی او بل لور ته یې له نورو سخت دریځو ډلو سره لاس یو کړی دی. د دې هیل خبرونه لیکوال په دې باور دی چې دا د طالبانو دوه مخه لوبه ښکاروي چې پر یوه مهال هم جګړه کوي او هم د سولې خبرې کوي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره شوی چې وایي طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې ساتلې دي. په دې مقاله کې لولو چې حقانی شبکه د طالبانو خطرناک مټ دی چې د سولې هیڅ دلیل نه ویني او دا شبکه له داعش او لشکرې طیبه ډلې سره اړیکې لري. په مقاله کې لیکل شوی چې لشکرې طیبه پاکستان میشتو سختدریځو رامنځته کړي او له نورو سختدریځو سره په روزنه او لوجستیکي برخه کې ملاتړ کوي. په مقاله کې لیکل شوی چې د لشکرې طیبه لږ تر لږ 800 جګړه ماران په افغانستان کې فعالیت کوي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس مهال حقانی شبکه د طالبانو 40% برخه جوړوي او د داعش تر بیرغ لاندې شاوخوا 2200 جګړه ماران په افغانستان کې فعال دي چې لږ تر لږ 10% یې بهرني جګړه ماران دي او په سوریه او عراق کې د جګړې تجربه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي وو چې شاوخوا 6500 پاکستانیان د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د دې هیلته مقالې لیکوال په دې باور دی چې د طالبانو په ډله کې پر سیاسي او نظامی کچه مخالفتونه سته او له همدې کبله طالبان په علني توګه نه غواړي له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي ځکه په دې کار سره د طالبانو ترمنځ پر نظامی کچه مخالفتونه نور هم زیاتېدای سي. د مقالې په پای کې لولو چې امریکا په دې اړه پرېکړه نسی کولای چې په افغانستان کې څه کول غواړي خو که په راتلونکي کې امریکا هر ډول پرېکړه وکړي له نورو ډلو سره د طالبانو ائتلاف باید له پامه ونه غورځول سي. د نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پریکړه چې افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره ایستل غواړي د امریکا کورنی سیاست ته په کتو سوي ده نه د افغانستان وضعیت ته په کتو. د مقالې لیکوال لیکلي په افغانستان کې د امریکا جګړه له کلونو راهیسې د پای ته رسېدو په حال کې ده او څه نا څه پای ته رسېدلې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا د دې دریځ په نتیجه کې چې ګواکې جګړه انتخاب نه بلکې یوه اړتیا ده په 2009 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیات بهرني سرتیري وګمارل شول. په 2011 کال کې په افغانستان کې 100,000 نظامی پرسونل ځای پر ځای شوی وو. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو کلونه مدت ځکه ونیوله چې ګاونډي پاکستان سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکول جاري ساتلي دي او په افغان حکومت کې فساد او خپلمنځي اختلافاتو دوام وکړ. د مقالې د لیکوال په باور طالبان هیڅ اړتیا نه ویني چې په افغانستان کې د یو باثباته حکومت برخه شي ځکه غړي فکر کوي دیموکراسي او بهرنۍ مفکوره ده. د لیکوال په باور طالبان د سولې په مذاکراتو کې ځکه ګډون کوي چې دا ورته یو ځل بیا د واک ترلاسه کولو لاره ښکاري. مقاله یوه پوښتنه مطرح کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې؟ په ځواب کې راغلي چې نه. د لیکوال په وینا امریکا په خپل لومړي هدف کې بریالي سوي چې القاعده ډله ضعیف کړي او طالبانو ته سزا ورکړي. په مقاله کې همداراز راغلي چې په افغانستان کې د ډیموکراسي ټینګولو بې ضرورت مفکوره هسې هم نه بریالي کېده. د مقالې په پای کې لولو چې بریا په دې معنا ده چې نړیوالې تروریستي ډلې د هدفمنو هڅو په نتیجه کې په تدریجي توګه ماتې وخوري.
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه رپورټ رد کړ چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایي ډګر په حملو کې د کارول شوي توغندي او نور تجهیزاتو ساخت ایران دی. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي د امنیت شورا ته په خپل نوي رپورټ کې معلومات ورکړي. په دې رپورټ کې چې د را روانې میاشتې په پای کې به رسمن خپور شي، راغلي چې پر ځینو موندل شوو شواهد د ایران تجارتي نښې او یا په فارسي ژبه لیکنې لیدل شوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش هغه راپور رد کړی دی چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شو. ګوتیرش په دې راپور کې ویلي هغه کروز توغندي چې پروسه کال د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو نړیوال هوایي ډګر په برید کې کارول شوي وو د ایران ساخت و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د ایران دولتي رسنیو خپور کړ دا تورونه رد کړل او ویل داسې ښکاري چې دا راپور د امریکا او سعودي عربستان د سیاسي فشار په نتیجه کې جوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت هم په یو بیان کې وویل چې دا راپور متناقض دی، جدي غلطۍ لري او دقیق نه دی. په بیان کې راغلي چې ایران پر سعودي عربستان په حملو کې د کارول شویو وسلو او پرزو او همداراز د هغو وسلو په صادرولو کې چې متحد ایالات یې د ضبطولو ادعا کوي د ایران د لاس لرلو په اړه د دې راپور ارزونې په کلکه ردوي. رویټرز خبری آژانس چې دا راپور یې لیدلی د ښاغلي ګوتیرش د ارزونې په حواله وایي ځینې وسلې او ورسره تجهیزات چې امریکا د تیر کال په نومبر او د روان کال په فبروري میاشتو کې ضبط کړي وو هم په ایران کې جوړ شوي دي. دا راپور د ملګرو ملتونو په مخکینۍ ارزونه کې یو لوی بدلون ښیي ځکه د سازمان تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې په دې برید کې د ایران لاس لرل نشي تاییدولی. د 2019 کال د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر دوو مهمو تاسیساتو د کروز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د برید په نتیجه کې د سعودي عربستان د تیلو د تولید کچه نیمایي ته راولویده او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې لوړې شوې. سعودي عربستان، متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې هغه مهال د دې حملې پړه پر ایران واچوله. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړي امنیت شورا ته ویلي ځینې موندل شوي شواهد هغه نښې نښانې لري چې د یوې ایرانۍ تجارتي کمپنۍ تولیدات یې لري او یا په فارسي ژبه لیکنې پرې شوي. د سرمنشي په راپور کې راغلي چې ایران د دې تجهیزاتو په استولو سره ښایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه سرغړونه کړې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په هر روز شپږ میاشتو کې پر ایران د وسلو د لګیدلو بندیزونو او نورو هغو محدودیتونو د تطبیق په اړه امنیت شورا ته راپور ورکوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې څخه پر ځای پاتې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي پرونی راپور په علني ډول نه دی خپور شوی، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون د جون په 12 نیټه وویل مسکو لا هم باور لري چې پر تهران د وسلو لګول شوی بندیز باید لغو شي او په دې برخه کې پر خپل دریز کلک ولاړ دی.
زه خپل د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. ما د افغانستان د خلکو څخه، د ټول افغانستان د ولس څخه غوښتنه دا ده چې د کورونا وایرس جدي ونیسي، ځکه که چیرې د کورونا دغه وبا چې خپره ده په نړۍ کې نه د کفارو لمن پرېږدي نه د مسلمانانو لمن، دا سمتو او تعصب نه پېژني، ځکه دا هر څوک نیسي. باید موږ تاسې جدي ونیسو، هغه د ډاکترانو صاحبانو او د اعلامیې وزارت او د هغه ډاکترانو لخوا چې موږ ته زده کړې لارښوونې کېږي باید هغه په پوره او جدي توګه عملي کړو. د یوې خوا د جنګ څخه موږ تاسې وژل کېږي، هر ورځ موږ تاسې د جنګ قربانیان یو، او له بلې خوا که چیرې دغه وبا په موږ تاسې کې خپره شي او خپره شوې هم ده، نو که چیرې هغه د اعلامیې وزارت سپارښتنې په جدي توګه عملي نه کړو، شاید موږ تاسې په نږدې راتلونکي وګورو چې موږ تاسې به د یو لوی ناورین سره مخامخ شو. نو زما د افغانستان د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې باید په پوره او جدي توګه دغه سپارښتنې عملي کړو او د ځان خپل حفظ الصحې ته باید توجه وکړو.
زمان نوم عبدالرحمن اسمی ده، نورستان ولایت تخت پیغام پریدم. زمان نورستان ده تحصیل کرده زنانو عموماً طول سهل دغه یو سن راځي من خپل حق نه راکول کیږي زمونږ مشال مون حق نور خلک مون نه اخلي من چې کوم حق د دولت راکښه دغه مون نه راکول کیږي خو هیله ده چې تاسو دا پیغام نشي هغه چارواکي چې زمونږ نورستان کې څوک دندې لري یا په مکه کې څوک د خلکو د مقرري او دندې په حال لري دوی ته ورسیږي اتلس شل کاله دغه ولایت زمونږ نورستانانو ساتنه ده دلته نه پرې خرج کوم انتحاري وشي نن پرې خرج کوم حمله وشي نن پرې خرج دا ورځ سقوط شي قربانۍ ورکړ شوي دي خدای ورته ساتنه ده اوس چې شل کاله بعد دلته صرف صد امن راغره ده زمونږ هر یو ځوان کوم بس کې مقرر وي هغه لري کول کیږي هغه یو کس راوصل کیږي چې په ننګرهار او د لغمان درځي هغه چې راځي واجب د معاش لپاره راځي د خپل معاش اخلي میاش یو هفته دوه هفته لري نور کول کی قرار نه سي خو معاش پر اخلي خو زمونږ نورستانۍ ته هر بس کې مقرر دي هغه لري کول کیږي او بل په ځای یو بل د لغمان ننګرهار
مهم خبر تھا خوست کې امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د غلطه د ولسی جرګې پخوانی نوماند عبدالولي اخلاص ته او د هغه په ملګرو نامعلومه کسانو ډزې کړې چې پکې خپل د عبدالولي اخلاص په ګډون د هغه اته ملګري وژل شوي. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جماعت کې پرونی حمله غندلې. پرون په کابل کې د شیرشاه سوری په جامع جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو د وزارت په وینا د جماعت د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون څلور کسان پکې وژل شول او نور ټپیان شول. طالبان وایي پرون یې د حکومت اړوند شل سرتیري چې له دوی سره اسیران ول بند خوشي کړي دي. په پام کې ده چې سلګونه افغان محصلان او نور عام وګړي د یک شنبه او دو شنبه په ورځو له هند څخه په دوو نورو الوتنو کې کابل ته ولېږدول شي. دا به سرحده خبریالانو ټولنې پر ایرانی ژورنالیست او د بشري حقوقو پر فعالې نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې ده لګول شوي تورونه غندلي. دا دوشنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شاولی زاده چې په مارچ میاشت کې اترش تاجکستان ته وسپاره د افراطیت په تور په شل کاله بند محکوم شو. او ناټو پرون له اوکراین سره د نږدېوالي یو نوی پړاو پیل کړ او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت ته د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک دریځ ومانه. دوستانو دا نور خبرونه از موږ په پانا سادی رادیو ډاټ کام کې کتلای شئ. تاسو زموږ سهارنۍ خبرونه اورئ. مراندی دو ونیس پروګرامونه لرو کور کلی او د ګولې چار تنظیم پروګرام خبريږي. خو تر هغه مخکې د دې خبرونه یو رسته ریپورت راخلو. په لاتین امریکا کې د کووید 19 مثبت پیښې له 1.5 میلیون اوښتي او د دې ناروغۍ د مړینو د شمیر له کبله برازیل پرون له برتانیا مخکې شو. په برازیل کې یوازې وړ مورز له دې کبله 1,299 کسان مړه شول چې په یوه ورځ کې د مړینې دا کچه ډېره لوړه ګڼل کېږي. اسدالله لودین پرې جزئیات لري. ورپسې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه مه هېروئ.
په لاتین امریکا کې برازیل د کورونا ویروس د وده په مرکز بدل شوی. حال دا چې د جنوبی امریکا په نورو هیوادونو کې هم د کووید 19 ناروغۍ پیښې او له کبله یې مړینې د زیاتېدو په حال کې دي. له دې وړاندې بریتانیا دویم هیواد و چې له امریکا وروسته یې د کووید 19 له کبله ډېر تلفات درلودل، خو اوس له دې اړخه برازیل دویم ځای خپل کړ. پرون د جون په 11مه په برازیل کې د کورونا ویروس 1.9 پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په دې ویروس داخته شوو ټول شمیر ورسره نږدې 3,300 شو. یو شمیر نورو هیوادونو کې هم دغه ویروس مخ په بره روان دی سره له دې چې مخنیوي ته یې هڅې کیږي. په روسیا کې پرون د کووید 19 پیښو شمیر له 15,000 واوښت او ایران کې د دغه ویروس پیښې 1,800 ته ورسېدې. اوکراین کې بیا پرون 409 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په ورځني ډول د خبرداري د کچې زیاتوالی بلل شوی. د کورونا د پیښو له زیاتوالي او د دغه ویروس د وادې په اړه د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداري سره سره یو شمیر هیوادونه د لګول شوو بندیزونو د نرموالي په حال کې دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون مانوچین ویلي کچیرې د کورونا ویروس دویمه څپه هم پرې راشي متحده ایالات به اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. نوموړي ویلي کچیرې اقتصاد بند شي دا به ډېرې ویجاړۍ رامنځته کړي. د امریکا د خزانې د وزیر دغه سرګندونې داسې مهال راځي چې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې د امریکا د ونډو بازارونه بدې ورځې ګالي او د شمیرو له مخې د کرونا ویروس له پایله څه باندې 44 میلیونه امریکایان له دندو لرې شوي. امریکا کې د تېرې مې میاشتې په وروستیو کې د 2 ورځې رخصتیو پر مهال ګڼ شمېر خلک بهر ووتل، له دې سره بیرته هلته د کرونا ویروس پیښو زور واخیست او له دې کبله روغتونونو کې د خلکو بسترېدل زیات شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افریقا کې هم کرونا ویروس د چټک خپرېدا په حال کې دی. د جان هاپکنز پوهنتون تازه شمیرې ښیي چې په نړیواله کچه 5 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر اوسه له دې کبله څه باندې 4,00,000 کسان مړه شوي. د لاتین امریکا او کریبیان جزیرې لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیسیون ویره ښودلی چې اوسنی بحران به په دغې سیمه کې تاریخي اقتصادي رکود رامنځته کړي. چارواکو اندېښنه ښودلې چې په دې سیمه کې به کرونا ویروس لوږه، بېوزلي، بېکاري او د پور اخیستنه زیاته کړي. په اروپا کې چې شمېرې ښیي کرونا ویروس مخ په کمېدو دی، پریکړه شوې چې راتلونکې دوشنبه د جون په 15مه به د 2 هیوادونو پولې یو د بل په مخ خلاصې شي. له بالکان هیوادونو سره به د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي هیوادونو پولې پرانستل شي. له دې سره به اروپا د نړۍ له یو شمېر هغو هیوادونو سره هم ګام پر ګام تګ راتګ آزاد کړي چې کرونا ویروس پکې کنټرول وي.
نن سبا چې عالم هم عمر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی وی بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا تاسو قرنټین مراتوي؟ ولې ځینی خلک د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر قرنټین نه مراتوي؟ او که په اوسنۍ حالاتو کې قرنټین مرات نشي نو کومې بدې پایلې به ولري؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او د روغتیا وزارت له یو مسول چارواکي سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور له مریم توخی څخه اورو.
قدرمنه دوستانو، د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر د نړۍ په ډیرو هیوادونو او افغانستان کې په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. په نورو هیوادونو کې خلک دې قرنټین ته په پوره توګه پاملرنه کوي، خو په افغانستان کې بیا اکثره خلک دا موضوع بابزه ګڼي او سمه پاملرنه نه کوي، ځکه افغانستان د اقتصاد له پلوه یو بېوزله هیواد دی چې اکثره خلک یې د ورځې کار کوي او ورځنۍ چارې پرې سنبالوي. دوی په دې برخه کې دا پړه په دولت ورچوي. دوی وایي که دولت دوی ته د دوی د ارتیا ورته کې برابر کړي نو دوی به قرنټین مراد کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو احمد ګل وایي چې دای هم غواړي چې په خپل کور کې کینی، ځان او کورنۍ له دې ناروغۍ خوندي وساتي، خو د مجبوریت په اساس بیا د کور راوځي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
چې دا قرنټین مرنټین کیسه کې قرآن کې بيخې يم، زه غریب کار سړی يم، مالته دیاړي کم ورځم، خپل دیاړي غریبي پسې د مرز نه به مړ نه سي، زما عیال نه پامل خو د اولوګ نه به مړ سي. دولت کومکونه کی، دولت کومکونه کی، هغه داسې خلکو سره کی چې واسطدار دي. قرآن داسې خلک پیژنم چې دا د ډوډۍ کار ته ورکړي چې خزن ژوند دې جوړ ده، زندگی جوړ ده. موږ ته څوک ته راکي چې هر وکیل ته ورسو، وکیل دې ګذر ته ورسو، خپل ملک ته ورسو، څوک پیار رقم جواب راکي، څوک په بل رقم جواب راکي، الله دې ورحمېږي. نو موږ د قرنټین په کیسه کې نه یو، بازار ته راوځو خپل د حلال نفقې لپاره. که دولت موږ سره دا ښه وکړي ولې نه کوو قرنټین؟ موږ ته د مرسته وکړي، موږ ته د کومک راکړي، موږ به په خپلو کورو کینو او قرنټین به ښه مراعت کړو.
د زابل ولایت اوسیدونکو شازیه په افغانستان کې د قرنټین نه مراعتولو لاملونه فقر، بیکاری، د خلکو کم عامه پوهاوی او د مسؤولو کسانو بېغوري ګڼي او وایي
زموږ وطن خو داسې وطن ده چې په رښتیا هم قرنټین هم یو مشکل جوړوي، په خاطر د دې چې هغه خلک دي چې په کراچۍ باندې خپل ځان ته د شپې ډوډۍ پیدا کوي، دوی د لاسي کارو په واسطه دوی خپل ژوند مخته وړي، کار نشته، روزګار نشته، مجبور مجبوره دي نو کله چې قرنټین دي دوی ته ډیره سخته تمامېږي چې دوی خپل فامیل ته څور کی او څه په څه ژوند کی هغه سره باید کومک وشي په خاطر د دې چې هغه مجبوره چې قرنټین مراد نکړي او د خپل یو مړی ډوډۍ په خاطر د کوره بهر وزي تجاران دي او وکیلان دي او لړکوري چارواکو نه مداخله ده چې د خپل غریب ملت سره مرسته وکړي تر څو هغه خپل فامیل د دې ویروس نه وژغوري او په امان کې پاتې شي.
همداشان د کابل ولایت اوسیدونکی ګلباز وای هغه کسان چې قرنټین بابزه غنی هغه ډیر دی ویروس ته مساعد خلک دي. نو موړی دی یو دوست کیسه کوي چې د قرنټین د نه مراد لوجه د یو کورنۍ په کورونا اخته شوی دی.
دا د کورونا ویروس دا جهانگیر دا رښتیا هم ډیر صدمه رسي خو باز دوستان دي زموږ چې زه پیژنم یو زموږ ګروپ ملګری دا تبلیغان سره یو سورې تبلیغ ته لاغته چې وایي چې وروره قرنټین د ځان قرنټین کا دا وایي چې نه موږ مسلمانان یو دا مرضی د کفار د پاره دا ویروس زموږ د پاره نه دا د اچا د پاره دا چې هغه د خدای نه بیزار دي او وروره خیر دا د ډاکټران د ملایان تبلیغ تلویزیونو کې رادیوګانو کې لاندې کې ځان له قرنټین کې خو زموږ خبره نه منه یو څو مدلاتې را شوه و چې معلومات موقعي ځان مرته وای وروره ولا دا ویروس بدبخت خو زونه ولا ما زو سکور کې قرنټین یم او ډاکټر ته لاړم نتیجه مثبت و ته نو بنان دا ویروس مسلمان او کافر نه پیژني دوست او دښمن نه پیژني هله مدد چې ټول دوستان قرنټین عملی کې او د بيزا تک را تک څخه خطر په نظر کې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف رؤفی بیا له خلکو شکایت کوي چې دوی قرنټین نه مراتوي او دا وژونکي ویروس په لوی لاس خپل کورونو ته انتقالوي. نو موړی وای چې دا یو کورنۍ په کور کې قرنټین دي او پرته له ضرورت بهر نه وځي.
کله چې حکومتي چارواکو په افغانستان کې د قرنټین موده وغځوله یا قرنټین وضع کړه د اول تاریخ نه تر اوسه پورې زه په کور کې پاتې بیرون ته ډېر نه وځم، د خپل خپلوانو کره نه ځم، د سړي ستړي ماشې په مهال باندې چاته لاس نه وروږدوم نه ورکوم. مطلب دا چې هغه سپارښتنه چې د صحت عامه یا د روغتیا وزارت لخوا موږ ته د میډیا له لارې ابلاغ شوې هغه مکلک کې جدي په غوږ کې نیولې دي. د کور انګړ یا چاپېریال یا هغه ځایونه چې زما د کورنۍ د اعضاو زیات ورسره سر و کار وي هغه په ضد عفونی دوا وباندې په ورځ کې دوه ځلې پاشي کوم یا په دوه ځلې پې پاش کوم. له کوره چې د یوه ضرور یا اړین کار د پاره وځم لومړی خپل لاسونه په صابون باندې مینځم، وروسته ضد عفونی دوا کاروم، دستکش کاروم، ماسک اچوم، وروسته بیا بازار ته وځم.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی الفت وایي که چیرې د اوس په شان په کابل او ټول افغانستان کې قرنټین مراد نشي دا به لرې نه وي چې د یو لوی ناورین سره به مخ شو. نوموړی په خلکو غږ کوي چې د ځان، کورنۍ او ټولنې د ژغورنې په منظور باید په کور کې پاتې شي.
که په افغانستان کې د قرنټین په صحیح شکل سره مراد نشي لکه متاسفانه دا اوس چې نه مراد کیږي نو زما په ان دا به ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې ستونزې به راولاړې کړي، ځکه دغه وایروس په ډېره چټکۍ سره د یو نه بل ته خپرېږي او دلته به زموږ په وطن کې موږ دودیز ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو. که د کورنۍ یو غړی په دې باندې اخته شي نو خدای مکړه د کورنۍ ټول غړي پرې اخته کیږي او بیا نو دا د هغه چا دپاره ډېر خطرناکه ده چې هغوی سنونه ولدی یا محسن دی په کور کې. نو خدای مکړه که هغوی ته دا ویروس ور انتقال شي د هغوی د ژوند خطره ډیره لوړه ده. نو زما په نظر که خلک دا قرنټین مراد نه کړي دا به ډیره بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښ کولی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
دا چې ولې په کابل یا په ټول افغانستان کې خلک قرنټین نه مراتبوي، د قرنټین د مراتبولو لپاره د مسؤولو کسانو دنده څه ده، او په دې خاطر چې قرنټین مراعت شي او خلک د کورونا وایروس له شر څخه وژغورل شي څه باید وشي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوه مرکه کې د عامې روغتیا وزارت د قوانینو او پلټنې له رئیس ښاغلي ډاکټر خالد احدي څخه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
کور ودان چې موږ ته وخت راکړه ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې خلکو خصوصا د کابل خلک قرنټین نه مراتوي، علت څه بولئ تاسو؟
ټول نړۍ کې یوازنۍ لار هغه ده چې باید قرنطین مراعت شي، او موږ کولای شو هغه وخت کرونا ته ماتې ورکړو چې قرنطین مراعت شي. مګر متاسفانه یوازې نه په کابل کې، په هرات، موسوین راته رسېږي خبرونه، او هم په بلخ او هم په کندوز چې قرنطین نه مراعتېږي. او که قرنطین مراعت نه شي، موږ یو فاجعه کې شاید په افغانستان کې وګورو، د مړینې کچه بیخي لوړ ولاړ شي، او خلک لا زیاته په دې په دغه ناروغي اخته شي.
ډاکټر صاحب، د قرنطین د مراعاتولو په خاطر دامې روغتیا وزارت او مسؤولو کسانو خپل دندې سمې سرته رسولې دي، اما پوهای سم خلکو ته رسولې ده که نه تر اوسه پورې؟
اوله د خپل د وزارت ساتنې دغه مسؤلیت دغه چې باید اما پوهانه پوهانه وکړي چې دا کار کړی دی. تاسو وینئ چې د رسنیو د لارې څخه، خپله د اجتماعي رسنیو د لارې څخه، بلبورډونه او هم دا کار موږ کړی دی. مګر دویمه خبره دا ده چې خلک باید همکاري وکړي، او درېیمه خبره دا ده چې باید خپله د پولیس او نور د داخلي وزارت دوی کلک قرنطین باید تخت ونیسی او مراد کی، چې متاسفانه که دغه هم موږ وینو چې پولیس هم ډېر جدي نه نیسي، او خلک هم قرنطین نه مراد کی.
ډاکټر صاحب، که دغه لړې همداسې روانه وي، او دغه ویروس ورځ تر بلې انتشار وکړي، او خلک هم قرنطین مراد نه کړي، نو پایلې به څه وي؟
تر اوسه په افغانستان کې موږ د خپل د اوج ته د ویروس اوج ته نه رسیدلی. تاسو وینئ چې مثلا ایتالیا تر هغه چې اوج ته مو رسېدله، بیا هم قرنطین تقریبا دوه هفته بعد اوج څخه هم دوی مرتول، او انګلستان کې تاسو حتمي خبر یاست چې دوام و بیا قرنطین غځېدلی دی، چې دوی غواړي قرنطین وکړي. او که موږ په افغانستان کې د قرنطین مراعت نه کوو، چې ولې چې یوازینۍ لاره دغه ده چې باید قرنطین مراعت، موږ شاید لسها زره کسان ولرو په افغانستان کې خپله دا کرونا ویروس کې اخته، او شاید زرها کسان ولرو چې کرونا له ویروس له کبله مړ شي.
ډاکټر صاحب، د خلکو همکاري څومره مهمه ده په دې برخه کې؟
سل په سل د خلکو همکاري په کار دی، د دې خاطر چې خلک خپل دوی شاید دوی ووایي چې موږ د اقتصادي ستونزې له امله نه شي کولای چې قرنطین مراعت کړو، او که تاسو وګورئ که اقتصادي ستونزې سره کوردان سره یو ځای شي، بیا وضعیت لا خرابېږي. که د خلکو همکاري نه وي، که خلک د دولت سره، د حکومت سره، د ساتنې وزارت سره همکاري ونه کړي، هغه مجبور کېږي چې هر کور کې شاید یو ناروغ ولرو.
عامې روغتیا وزارت پیغام به خلکو ته او مسؤولو کسانو ته چې په دې برخه کې مسؤلیت لري، پیغام به مو څه وي؟
زموږ پیغام یا پیغام دغه دی، هم خلکو ته دغه دی، او هم کورنیو چارو وزارت ته دغه دی چې که قرنطین مراعت نشي، پایلې به بیخي خراب وي، چې هغه بیا د کنټرول وړ به نه وي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب.
رنو اوریدونکو، دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو دې کورونا له ناروغي وساته، ځکه چې